السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د غرمې 12 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د جنوري 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د سوګند پورته کولو وروسته د کار د پیل د وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د ورتګ پر شمول پر یو شمیر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته ویاندا ملیحا میرزاده ده
د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو سو ساته پس یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي په شمالي وزیرستان کې پرون پښتون ژغورنې غورځنګ عوام ولس په یاجام هړتال او لاریون کړي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې قسم اوس ته نړۍ شپېتو هیوادونو ته خپور شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانې په زینو کې د سخت امنیتی تدابیرو پر مهال د خپل دندې لوړې سو ساته پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو بایدن د مهاجرت ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل بایدن د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا وتلو درول چې تیر کال یې ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه د دې ترڅنګ له صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د آب و هوا په اړه د پیرس تړون کې امریکا واپس شامل کړه بایدن د ټرمپ هغه لاره هم بربدل کړه چې لمخې د یو شمیر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته په ورتک پابندي لګول شوې و اته بیا کلن جو بایدن د جنوري په شلمه غرمي مهال د امریکا د شپږ سلويختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه د نوموړي د لوړې سوشې بومخې کملا هاریس د مرستیالي ولسمشر په حیثیت سوګند وکړ د لوړې پسته کانګرس ودانې بهر په خپل لومړی وینا کې چې یو شمیره ټوا بایدن ویل چې په دغو چیلنجونو د کابو موندلو د امریکا رو راګرځولو او راتلونکي د خوندي ساتلو لپاره تر لفظونو زیات صفه کول پکار دی نو موري ویل چې په جمهوریت کې داغه لپاره تر ټولو اړین سیس یا والده د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت خار کې یو مقامی عدالت پرون د کراچۍ پونتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې دا پیښه د 2020 کال د اګست په 14مه په تربت کې هغه وخت شوې وه کله چې یو سرحدي عسکر شادالله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي ووژل شو حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی او له خپل پلار سره په باغ کې کار کولو د حیات بلوچ د قتل په تور د شاد الله پر ضد مقدمه درج شوې وه او پولیسو نیولو د تربت سیشن کورټ په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس نا امنیو هدفي وژنو او ولسي وګړو د زورونو پر ضد په یاجام هړتال او لاریونو کړ د وزیرستان له بیلابیلو کلو بانډو خارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پی ټی ایم د یو مخکخ محسن داوډ په مشرۍ لاریونو کړ لاریونوالو په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت د هدفي وژنو د پوز لخوا د عامو خلکو د زورولو مخنیوي او سو ورځې وړاندې په د فبرېت کې د وژلي او ډاکټر ولی الله لپاره د انصاف غوښتنه وکړه د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتی چارواکو په بیا بیا ویلي چې سیمې له وسلوالو پاکی کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي په پاکستان کې په تیرو سلیر وشتو ساتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور سلور 50 کسان مړه شوي په دې سره له کورونا وایرس د مړو شو شمیر یو لزر یو سل او 50 ته ورسید د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,020 یو سل شپږ سلويختو ته رسیدلی په ملک کې په تیره یو ورځ کې د کورونا وایرس 2,303 شپېته مثبت کیسونه ریکارډ شوي خو له کووډ 19 ناروغۍ تر سلور 18,000 څخه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی او اوس لږ تر لږه شپېتو هیوادونو ته خپور شوی د سازمان په خبره یو اونۍ وړاندې د غشمیر تر 500 پورې وو ډبلیو ایچ او پرون په خپل نیوز بریفینګ کې ویل چې د کورونا وایرس یو بل قسم چې په جنوبي افریقا کې موندل شوی باور کیږي چې زیات خپرېدونکي دي او په ډیر وشتو هیوادونو سیمو کې رپورټ شوی د وایرس د نوو قسمونو خپرېدلو زیاتې کچې په داسې حال کې اندېښنې پیدا کړې چې هیوادونو پر وایرس ته کنټرول لپاره بندیزونه سخت کړي له دغه وایرس په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات کسان مړه شوي د ډبلیو ایچ او په باور په چین کې د 2019 په ډیسمبر کې د وایرس د لومړي موندل شوي قسم پرتله په برتانیا کې رپورټ شوي دغه نوي قسم د 500 تر 80% پورې زیات وبای دی امریکا او اروپایي اتحادیه په داسې حال کې د واکسینو کمپینونه تیزوي چې دواړو خواو ته له کووډ 19 ناروغۍ شاوخوا 400,000 کسان مړه شوي دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا وایرس واکسینو پروګرام تیزول د خپل ایجنډې مهمه برخه ګرځولې داود مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د مليحه میرزا ته اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل واک تر سوګند پورته کولو وروسته وویل دا د جمهوریت روغي او یووالي ورسته. بلخوا کاملا هاریس د امریکا لومړی ښځه مرستیاله ولسمشر شوه.
د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوسته کې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه.
وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال د 3G 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ، خو د سیمې خلک وایي
دا خبره وکړه چې سپیز نه چې کوم اعلان وکړ 3G 4G د سټارټ کول، خو د بدقسمتۍ نه ده نه وسه تو سره موبایل باندې خبره نه سکله، د سیګنل په واجه باندې پی ټی سی ایل باندې زه تو سره خبره کړم.
او د خیبر انتظامی چارواکي وای امنیتی ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غږ کړي چې د فبرورۍ 28 نه بعد ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو تګ راتک کوي.
رنګاړي سبې نه کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې کپروټي مولیاړي ترانزټ پورې دا ارتولیاړي ټول ورځ دروان پی سي ټوکی ناسي کارون اخلاصي
له مشال سره اوسي. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، جو بایدن پرون د جنوري شلمه د امریکا د شپږ سلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د لوړې مراسم د امریکا په مرکز واشنگتن کې په داسې حال کې ترسره شول چې سخت امنیتی تدابیر په پام کې نیول شوي وو. د سوګند په مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو، کانګرس کړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون کړی وو. د جو بایدن ترڅنګ کاملا هاریس هم د مرستیالې ولسمشر په توګه لوړ وکړه. جو بایدن په خپل لومړی وینا کې ویل چې اتحاد د مخې تاتلو لار ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نړیوالو مشرانو په ټویټر پیغامونو کې ښاغلي بایدن ته مبارکي ویلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې مليحا میرزا ته ناوړو.
د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانې مخې ته تر سخت امنیتی سوري لاندې د امریکا د شپږ سلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفاداری سوګند ورکړ. اته اویا کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړې وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي. لاغ سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د دمرستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو سو شیبې وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه وغم سپین پوست نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 1952 کلن تاریخ کې په لومړي ځل یو تلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو کې برخه وانه خستله، خو دا غم رستیال مایک پینس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگتن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوی ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغو مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یووالی د مخ ته تلو لار ده. نوموړي دا څرګندونه د خپل پیشرو یاتلون کې هغه ویشلې ژبې ته په حواله سره کولې. د واک سولیز لیکت پس بایدن ویل ولسواکي وغوړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپله وینا کې د هیواد د پولو هغې غاړې ته د پیغام پستولو سره هوډ وښود چې له خپلو اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي. بایدن وویل موږ به خپل ائتلافونه ورغو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا وازمایل شوه او موږ د دې لپاره نور پیاوړي شول. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سحر لسپین ماڼۍ وتلو په یو هلیکاپټر کې هغه مراسم وتلار چې د مخخه لپاره جوړ شوی و. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایډن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته د ښو چارو هیله ښوده. نوموړي وویل دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یاد کړي. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایډن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایډن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایډن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایډن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راز د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایډن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایډن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړي او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې پرون جو بایډن د امریکا شپږ سلویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د سوګند مراسم د نورو وختونو پرتلا څنګه بدل وو، ولسمشر بایډن کوم صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل او د نوموړي اداره له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، دا تپوسونه زموږ همکاري ملیحه میرزاده په واشنگټن کې د ډیو ریډیو خبریال رحمان بنیری نه کړی دي.
په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړه شوي دي چې شمېره یې 400,000 ده. د دې نه پرته د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستور کې موجود نه و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي. بدلون پکې دا و چې د غونډې ته خلک نه راغلي. د دین وروستو چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نوم سلکونو باندې کوم پریډ یا لارجون کیږي، د امریکا صدر په هغه باندې کله په خپل خوځي کله په ګاډي کې ځي، نو هغه ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خبرونه یا دغه دستور چې د هم په انلاین یا ورچوال بڼه ښودل کېده. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکی ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نن میډم وایس پرزیدنټ ته کې اوریدل کېده، په ټول امریکا کې مستر وایس پرزیدنټ ته کې نه اوریدل کېده. او دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویزیون مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ دي پای کې نن په دې باندې ډېر زیات باز کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکی ښځه وایټ
د واک سنبالولو سمدستی پس ولسمشر جو بایډن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتی فرمانونه لاسلیک کړي، کو هغه ته اشاره وکړي.
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کړل کله چې د مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ ته ورسید. دې وخت باندې چې کوم خبر وکړ، دا غو چې د کار د پیلولو لپاره بل داسې وخت نشته. لکنن په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډر دي یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لمنه د پیرس د موسمي بدلون تړون دي. د دې نه د امریکې بهرته پشاشه او د صدر ټرمپ په دور کې دې کې دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغست. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پراتک باندې بندیز لګول شو، هغه مخه سره ختم کړ. یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان یې امریکې ته نشو راتلی وس راتلی شي. صدر بایدن چې دی هغه د بیړني فند د ځندولو امر وکړ. دغه بیړني فند چې وو یا پنګ چې وی د مکسیکو یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ټرمپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخواني صدر هغه پریکړه ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیوال سازمانونو د وطن لپاره کړی و. ټرمپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی.
اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی. نن د هغه ذکر د وایټ د کانګرس د ودانی په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند هغه سورستو هم وکړ. د شپږ سل وختم صدر په توګه چې کله د سوګند پور تکړه نو مونږ ټکی دا وې چې دی با د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې نسلی تعصب اقتصادی ادب مساوات سیاسی اختلافات او د کورونا وارس مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ تا د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا و چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مکه هغه د کورونا وایرس کې د مړو شو خلکو سلور لکه خلکو ذکر کړ. هغه ویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکا نومره سمره چې په دې یو کال نه کم موده کې مړ دي. هغه ویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونا کې وي دفترو ته بنځي او امریکا کې په کور دننه چې کم چیلنجز دي مثال په توګه اقتصادي بېوزلي د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول د صحت په نظام کې پرمختګ کول د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات د چین سره خراب تعلقات د هغه چیلنجونو زیات ذکر د پدې تقریر کې خوندې کړي. خو دا د مخکې د ادارې دا خبره کړې و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځیدونکې طاقت ته چې امریکا په سار به کوي نظر به پلي لري.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو واوریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري پر شلمه د ته هیواد د شپږ سلويختم ولسمشر په توګه د راتلونکو سلورو کالو لپاره د خپلې څوکۍ لوړه وکړه. ډیموکرات بایدن د 2000 شلم کال د نومبر 3 مې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن دریم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ وو، خو دا ځل یې په هغه سیالۍ کې بریا تر لاسه کړه چې د ډیر شو کالونو د زیاتې مودې لپاره کوشش کاوه. د بایدن د ژوند په اړه نور حال زموږ د همکاري ملیحا میرزا تناو.
د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین په وخت جو بایدن ویل چې د صدر ډونلډ ټرمپ ته انتظامی د خارجه امورو ډېرې پالیسیانې به بدلې کړي. د مثال په توګه د ټرمپ تر ادارې لاندې امریکا له نړیوالو لوازنامو ووتله. د بایدن په خبره د دې د سمولو ترڅنګ به له هغو ترانس اټلانټیکي هیوادونو سره تعلقات سموي چې د هغه په خبره په یورپ کې په تیرو 15 کلونو کې په استحکام کې یې رول لوبولې دی. پخوانی مرستیال ولسمشر او سینیټر بایدن چې په واشنگټن کې د سیاست شاوخوا 500 کال تجربه لري، په باور یې امریکا د نړیوالو غواخونو مقابله د جمهوري هیوادونو ائتلافونو په مشرۍ کولو سره کولی شي. نوموړي ویلي چې د واک سنبالولو پس په د ائتلافونو د قوي کولو لپاره په سمدستي توګه ګامونه اخلي او امریکا به یو ځل بیا د نړۍ په مشرۍ کولو کې مخکې کړي. خو بیا بایدن په داسې وخت کې واک سنبالوي چې د کورونا وایرس وبا خبره ده، بیروزګاری زیاته ده، د توکم پالې په سر کې شالي دي او طبقاتي فرق سیوا شوی دی. کارپوهان وایي د هر څه ته په کتو نوموړي ښایي زیاته توجه اول کورنۍ مسلو ته ورکړي. کارپوهان وایي دا خایسو میاشتې واخلي چې د نامنتخب ولسمشر جو بایدن خپل ټوله خارجه پالیسي جوړ کړي او مخصوص ترجیحات وټاکي. بایدن ویلي چې هغه به د ترانس اټلانټیکي هیوادونو سره تعلقات بیا رغول غواړي. د نوموړي په خبره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارت په وخت پر اروپایي اتحادیه او نیټو باندې د تنقید پر اروپایي سامانونو په ټیکسونو لګولو او لنډیوالو معاهدونو د امریکا د وتلو له امله له دغو هیوادونو سره اړیکې خرابې شوې دي. ټرمپ په 2018 کې نیټو فرسوده بللی، خو بایدن دا په جدید تاریخ کې تر ټولو مؤثر سیاسي پوځي ائتلاف بللی او ویلي چې د روس لخوا د نوو ګواښونو پر وړاندې باید دغه اتحادیه پیاوړې پاتې وي. بایدن ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وړاندې به کلک دریځ خپلوي. نوموړي ماسکو خپل حریف بللی او ویلي چې لخوا د امریکا امنیت ته تر ټولو غټ ګواښ دی. بایدن د روس لخوا د یوکرین کرایمیا ټاپو وسمه د الحاق تنقید کوونکی دی. نوموړي د یوکرین په ډونباس سیمه کې د کیف او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې د کرملین پر رول نیوکې کوونکی دی. بایدن په اګست کې په یو ټویټ کې ویلي چې د ټرمپ پر عکس په د خپلو جمهوري اقدارو دفاع کوي او د پوتین په شان د ټولواکانو پر وړاندې ولاړ وي. بایدن روس ته د سزا خبرداری هم ورکړې که دغه په خبره چرې د 2020 په انتخاباتو کې د مداخلت کوشش وکړ. نوموړي په جی او هیوادونو کې د روس د بیا شمولیت هم مخالف دی چې ټرمپ داسې کول غوښتل. بایدن د ګیسو د هغه پایپ لاین نارډ سټریم دوه مخالف هم دی چې له روس نه په جرمنی ته قدرتی گیس ورکوي. د دغه پایپ لاین مخالفین وای چې په دې سره به د روس په انرژي باندې د هیوادونو انحصار زیات شي. بایدن ویلیو چې امریکا به د نړیوالو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ 2015 کال اټمی لوزنامه کې امریکا بیا شامل کړي که تهران د دغه معاهدې په شرطونو بیا عمل شروع کړي. د دغه معاهدې سره سم په نړیوالو بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې ایران خپل اټمی فعالیتونه محدود کړي. خو د ولسمشر ټرمپ په صدارت کې په 2013 کې امریکا له دغه لوزنامې نه وتله او پر ایران یې بندیزونه ولګول. د هغې پس ایران د معاهدې له شرطونو نه په شا شو. دغه بندیزونو د ایران اقتصاد اغیزمن کړی. بایدن ویلیو چې له برطانیې، فرانس، جرمنی، روس، چین او اروپایي اتحادیې سره په دغه معاهدې خبرې اترې کوي سو ایران یو وار بیا د معاهدې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د 2009 او 2010 ترمنځ چې کله بایدن مرستیال ولسمشر وو، کاغه وخت اوس پرتله شي نو جو بایدن په وروستیو کلونو کې د چین پر وړاندې سخت موقف خپل کړی دی. بایدن د بشري حقونو سرغړونه او د غیر عادلانه تجارت په برخه کې په بیجینګ نیوکې کوي. خو نوموړي د ټرمپ په پالیسۍ هم تنقید کوي او وایي چې د امریکا ولسمشر باید د چین مقابل د ملګرو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی وي. د نوموړي په خبره په کارنوا چې له چین سره چې د نړۍ دویم غټ اقتصاد دی باهمي تجارتي جګړه شروع کړل شوې وي. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې بایدن ښایي ونه کړل شي چې ډېر سر هغه ټیکسونه لرې کړي چې د ټرمپ تر ادارې لاندې لګول شوي دي. بایدن ویلیو چې دی به امریکایي ځواکونه له افغانستانه واپس خپل وطن ته راولي او د هغې پر ځای به هلته د ځانګړي ځواکونو ډلې ساتي چې د ترهګرۍ ضد مشنونه به پر مخ بوزي. د 2009 او 2010 ترمنځ د مرستیال ولسمشرۍ په وخت بایدن په افغانستان کې په غټ شمېر کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت مخالف و. د جنوري په 16 د واک سنبالولو پس په نوموړي ته د افغان سولې پروسه ور په غاړه شي چې په نازکه مرحله کې ده. پر دې د ولسمشر ټرمپ په دوره کې کار وشو او په فروری 2016 کې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه تاریخي موافقه وشوه. دغه موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغانی خبرو اترو ته لاره برابره کړه. بایدن د تودوخې نړیواله درجه زیاتېدل یو ګواښ بللی او ویلي دي چې د آب و هوا د بدلون مخنیوي لپاره د پیریس معاهده کې به امریکا بیا ور شاملوي. د هغه برعکس ټرمپ د واک سنبالولو څو میاشتې پس له دغه لوزنامې نه خپل هیواد ویستې و. بایدن ویلي چې د امریکا ملګرو هیوادونو سره به د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره هم کار کوي. بایدن دا هم ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به هر ممکن کوششونه کوي. د ساینس هانو خبره باوري که ضرورت وي نو لاکډاون بلګوي او په ولسی ځایونو کې ماسکونه چول به لازمی ګرځوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو کې پرون کاملا دیوی هیرس تمرستیاله ولسمشر په حیثیت سوګند وکړ. کاملا هیرس لومړنی هندی افریقایی ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه یې د وفاداری لوړه وکړه. هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه یې کړي دي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو چې د کاملا هیرس پر غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی به تر کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ پنځوس کلنه ده. هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. موري هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. موري شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې وه او ژیولوژیست وه. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالې په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویه څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ وینې ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. للوړو هیلو سر ارمانونه ولري. خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړي او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګوري چې نور شای په اسانه ورونه رسیږي، ځکه مخکې هیڅ کله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسی چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په ورستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښ سیاستوالو څخه ده. هغه په 2006 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیست او ځان کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ را خپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره لدی چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبې جامایکا ده دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه و او په سنا کې د خپل جدید دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پرمحال اتاویا کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کېږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه، خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې څلور کاله وروسته د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو اوس یوې بلې موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې د پښتون تحفظ مومنټ غړو او عام خلکو پرون په سیمه کې په یجام هړتال او لاریون کړی وو. په لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. دوی په یو هدفي برید کې د وژل شوي ډاکټر ولی الله کورنۍ ته د انصاف رسولو مطالبه وکړه. د دې ترڅنګ یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امن باوري کولو، هدفي وژنو او د عام ولس د زورونو د مخنیوي لپاره دي ګامونه پورته شي. له سیمې نه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو او عام ولس پرون چهارشنبه د غورزنګ د یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داوړ په مشرۍ کې په یجام هړتال او لاریون وکړ. محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې موږ حکومت ته دا په ډاګه کوو چې اوس وزیرستان ولس بیدار شوی دی.
زموږ یو ډېر تکړه ځوان ډاکټر ولی الله هغه د شپې ویشته و، یو خو د هغه د شهادت مذمت و او د هغې دپاره احتجاج و. په سپینوام کې سور زمخکې د پی ټی ایم ملګرو اسلام بادشاه د هغه په کور باندې فوج ننوتی و، هغې ته بیا اور اچولی و، دې ځان سره وړم دی. نو بیا په دویم ورځ بیا راغلي دي ورسره، بیا یې په بارودو باندې کور الوزولی و. ورسره ګاونډ کې یو بل ځوان و، د هغه دغه نه په هکو رسېدلو په دې ډوګه مچا په خړک مر په دې علاقو کې زموږ پی ټی ایم ملګرو تنګول یو ځل بیا شروع شوي دي. کم ملګري چې په جیلونو کې دي، علي وزیر دي، حنیف پښتین دي، نور ملګري چې کم دي، د دې د رهایي غوښتنه هم پکې شو. یو دا پیغام ورکول یو ځل بیا ریاست ته چې دلته خلک اوس بیدار دي، نو خلک په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
د لاریون یو بل ګډونوال او د غورزنګ فعال غړی رضا وزیر مشال ریډیو ته وویل لبدا مرغا دلته وزیرستان کې نامنی ورس تر بلې زیاتیږي. موږ مجبور یو چې سړکونو ته راوځو او د سولې او ثبات لپاره غږ پورته کړو.
د جبر او ظلم شری کړای دی، ټارګټ کیلینګ شی روان دی، بلکې هیڅ خدای نشدې مین دا ش ډیر زیات شه دغه غږ شروع ولای دی. نو واحد حال دا دی چې موږ روزي خپل احتجاج ریکارډ کی و د خپل حقوق نه به خبر خلک میږه و د نه میش مشتا پته دو چې میږه چې د جهاد په څنا مناقید خپل د حقوق د پوره.
شاعر لیکوال مدني فعال او د غورزنګ ځوان غړی جمال دا وړو وویل مونږ د شهید ډاکټر ولی الله کورانه ته انصاف غواړو.
د ډاکټر ولی الله چې کوم قتل شو دا بالکل کړان دي سترګې باندې، او بیا کوشش شو دا چې په دمو دي تور ولاږي چې یاد د دهشتګردۍ پکې شي یا په داسې چې یاد نه معلوم ده دهشتګر نه گرفتار شي. ګوره خو چې کوم خلک د امن اوس کوه گرفتار شو چې په هر کلی شي چې چیرته یو نه خوشګواره وکیا روشي فکو کې نه بدر رندملی خلک چې کوم یاش دوی میاشتې کول چې سم راځو سره اوسو ته په خیر شر خلاص کو چې دا به ګناو چې دای په ګناو د سړی ته چې تکلیف ورکړي دا سزا لاو شي. کم اس کم دا د 13 شپې قانونینه چې کوم دې د خلاف نن د وزیرستان او لسر وتلا دا او دا احتجاج ریکارډ کوي چې د سره قانوني چلنو کو په خوره د امن رو ولي کوم نشي وروسته دا جواب مش فرض دغه دي چې حالات هر سره غوي مش بخپل مبارزه جاری سوتي.
دا یاد لاریون پاړه حکومت خپل تازه نظر نه د سرګند کړي. البته تر دې وړاندې حکومتي او فوزي چارواکیو په وار وار ویلي چې سیمه کې یمن پر ځای کړي وسلوال یې لسیمه څخه شړلې د هدافي بریدونو مخانیولو هڅه کوي او د بدو پیخو د مخنی وی په لړ کې عام ولس نه زبروي، بلکې څوک چې په دغه بدو پیخو کې کاکړ دي دا غوي زید چاڼي زملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د روان نامنۍ هدفي بریدونو او د ولسی وګړو د زبرولو پر ضد وخت په وخت لاریونونه او پرلتونه شوي چې ځایي خلکو د سولې د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ملیحه میرزا تناور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانۍ په زینو کې د سختو امنیتی تدابیرو پر مهال د خپلې دندې لوړې سو ساتې پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او کورونا وایرس جهاني وبا سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. اته بیا کلن جو بایدن د جنوري په شلمه غرمې مهال د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نوموړي د لوړې سو شېبو مخکې کملا هیرس د مرستیالي ولسمشر په حیث سوګند وکړ. د بلوچستان د کیج ضلع په تربت خار کې یو مقامي عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې. دا پیښه د 2020 کال د اګست په 14مه په تربت کې هغه وخت شوه کله چې یو سرحدي عسکر شادالله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي ووژل شو. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او امولس د ناامنیو هدفي وژنو او لسی وګړو د زبرونو پر ضد په یجام هړتال او لاریونو کړ. لارونوالو په وزیرستان کې سولې د ټینګښت، د هدفي وژنو، د پاس لخوا د عامو خلکو د زبرولو مخنیوي غوښتنه کوله. خو د شمالي وزیرستان انتظامیه او امنیتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 450 کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 15,26,146 ته رسېدلی. خو د کووډ 19 ناروغۍ تر 4,80,000 څخه زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی و اوس لږ تر لږه 6 هېوادونو ته خپور شوی دی.
لړن خبرونه مو د ملیحه میرزا تن اوریدو. سرازو یو ریپورت ته. وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال یو شمیر پروژې اعلان کړې. په واڼه کیډټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال عمران خان په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ او د کامیاب جوان په نوم د کارزو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چکونه هم تقسیم کړل. نوموړي په سیمه کې د یو هسپتال پرانیسته هم وکړه. بلخوا د قبایلي سیمه ولسوالۍ حکومت مخکې هم داسې وعده کړې خو عملي کار پرې نه شبه. نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناو.
په ونه کېډټ کالج کې د احمدزی وزیر قبایلیونه مشورونه ته عمران خان په خپلو خبرو کې وویل،
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شخ خبر در کا وجه د نن او تاسو د پارا د 3G 4G انټرنیټ کولاو شي. متا پتا دا چلتا د ځوانانو دا مطالبه وا او جایزه مطالبه وا. خو د امنیتی حالات په وجه دا سہولت قبایلی ضلع ته ورکولو کې ځنډې دلای و. خو د نن او د 3G 4G انټرنیټ سہولت ارتا بحال کرائی شی
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبرو کشے دا ہم وہ ویل،
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
په وزیرستان کې د 13-15 کالونو نه د ترهګرۍ په خلاف جنگ شې ډېره تباہی شوې دي. ولتا وزیرستان کې ځوانانو ته د روزګار ورکولو د ټول نه زیات ضرورت دی. اونن دا کامیاب ځوانانو پروګرام شې د دغې سیمې ځوانانو ته د کاروبار د پاره چې کوم د پیسې چکونه ورکړې دي داغه شروعات دي. د میژو پورا کوشش وی چې سویلي بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او خاص د سویلي وزیرستان خلکو هر ضرورت پورا کولو او د سیمه بیروزگار ځوانانو ته د کاروبار بندوبست کولو د پاره او مالی مرسته کوي او کامیاب ځوانان پروګرام د دېګي د پاره شروع کړای شوای دی
ترڅو اور زیاده نوجوانو کو هم قرض دے سکے ان کو روزگار مل سکے.
د وزیر اعظم عمران خان اعلانونه په براکښې د سولي وزیرستان واڼت سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
زدايا یم چې اس سے ها خرچي وسول چا کېم جو جنا وی کېم دلتا پروتوکول و کېم لیارې باندوې ددا برا وکړه چې سپیس نه چې کوم اعلان وکړه 3G 4G د سٹارټ کول. خو د بدقسمت نه ده نه وسه تو سره موبایل باندې خبره نه سکله د سیګنل په واجا باندې پی ټی سی ایل باندې زه تو سره خبره کوم. او بل د متاد زیتون انقلاب رو والی د مونا تایور ځن غوځي باندې چې کوم دایته ټیکسینه پروګرام دا لیا د مو دا نور مواجات چې دی مڼا دو الیچا دو لیا سبزی دی میوې دی د دغه خبر درو ته وګی زدا انده ته پورا دایره کلین کې د پورا متزایتون لگاوی دا اعلان نه لته نشته چرغلا یو کول مخکې دا خبره کړی وي خو صرف دا خبره د اعلان پورا نه دودې دی
وزیر اعظم عمران خان په وانه کډټ کالج کې د احمدزی وزیر مشرانو سره د ملاقات او د کامیاب ځوانونو پروګرام د قرضې پیسې چیکونه تقسیم کولو نورستا د سویلی وزیرستان بارون مولای خان سرای کې د ماسی د مشرانو سره ملاقات کړای دی او مولای خان سرای کې د عمران خان خبره په باره کې د بارون د سیدونکو جمال ملیار مشال ریډیو تا ویایي
د مولای خان سرویا هسپتال چې کیم وا د هغه ایک ته کول افتتاح وا په داسې چې کیما یو خبره وا د نتورک ولا 3G او 4G دا تقریبا وزیرستان لیول باندې چې کیما او ورنا سایډ دی ای وزیر کیما ایریا دو ورته تر یو حد پورا لږ باندې چار شری کړه او دلی چې کیما د مسیدو ایریا دو پداک چې کیما تحصیل تیار تا خی سورا دی دا تا ل 3G چار شری کړه او چې کیما بیا د سپین کیرا وینا تر ما کین لدا پورا ایریا دو پداک چې میش د کاسونه سره رابطا وشولا اغا وی ای ه چې 3G 4G خو د میش په موبایل باندې نرو درې می 2G لږ باندې چار شری کو بیا بیا باندې نو بل ایوا خبره د سر وی ولا وا چې د میش کیم کوری نه ډنګ شوی دی ویل چې دغه موضوع میش در کوي پدا دوانین کولا شي چې دا د وزیرستان چې کیما حالات نکړل بادال ا دې په اقتدار شي مشتا شای نه در راځي دا لکه نو د نور دوانین کولا دی چې پوتی دی د میزه دا هیله نشته دای چې په دې د میزه حالات او تقدیر بادال کو
وزیر اعظم عمران خان د سویلی وزیرستان دورې په وخت د ماسی د وزیر مشرانو ته په خپل خبره کې دا هم ویل چې د حکومت د قبایلی سیمه د روایتو نه خبر دی او د سویلی وزیرستان په باراکشه چې سه حکومتي فیصله وی باراکشه او د سیمه قبایلی مشرانو سره مشاورت کوي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او کامی سملېګری علي وزیر او په کراچۍ کې د غورزنګ د نورو نیول شوو غړو د ضمانت ترخواست اوریدنه د جنوري تر 28مې زنټبل شوې ده. علي وزیر د دسمبر پر 14مې په پیښور کې پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې د سند پولیسو په غوښتنه گرفتار کړي. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د تیر کال د دسمبر په 16مې نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي نور.
دا پښتون ژغورنی غورزنګ د محقق او د قامی سملی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو په 16 جنوري په زندان کې د ننه د قضیه او په ضمانت د خوشی کېدو د خواص اوریدنه وشوه او د بلی اوریدنې د پاره 28 جنوري نیټه ورکړې شوه. پولیسو دسمبر په 16مه د سوراب ګور د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر او د نورو کړي ویناګانو د اجباري رپورت عدالت ته وړاندې کړو. د پښتون ژغورنی غورزنګ د محقق او د قامی سملی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل او لسما جنوري د هغه ویناګانو د جبارلي لپاره د قضيه پلاتون کونکي پولیس افسر په خبرتا هم تلی وو.
د کراچي انسادات دهشتګرد عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر او د هغه نور مرګرو په ضمانت باندې تاریخونه د مقدمه تفتیشي افسر چې د هغه د پیخور نراغه واپس او د پیخور کې نصر الله جان وزیر صاحب چې کوم ډایریکټر دی د پښتو اکیډمي یونیورسيټي او پیخور دا هغه تقریرونه چې دی هغه ترجمه کړو هغه ترجمه کاپيانې مونږ ته راکړي. جج په دغه روان
پخوانی عدالت د دسمبر په یو دیرشمه په خپل امر کې د غورزنګ نیولې ټول کسان بیا زندان ته استولې وو او د غورزنګ د نیولو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه جوړ د تر هر غړی مخنیوي عدالت ته انتقال کړی وو. په 16مه جنوري عدالت ته په وړاندې کړلې شوی کسانو کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب، بسم الله خان هم شامل وو. دا پی ټی ایم د کراچۍ غړی تیر کال د دسمبر په 13مه له غیر رستو نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ځدی په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14مه له غیر رستو نیولې شوی وو چې د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. پولیسو په علي وزیر او په مرګري په تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورزنګ جلسے پر محال دا ریاست زد دا وینا کولو تور پوری کھڑے دے خو پختون ژغورنی غورزنگ دا تور ردوی او وای چی دا سولیزی او قانونی مبارزی للاری دا پختنو حقوق غواڑی پختون ژغورنی غورزنگ دا دسمبر پش پگما دا کراچی پر سوراب گوٹ کی جلسہ کھڑی وا پختون ژغورنی غورزنگ دا علی وزیر دا گرفتاری پر زد دا ہیواد پر جلا جلا سیمو کے احتجاج ہم کھڑے دے او دا علی وزیر دا خوشی کولو غختنے کھڑی دا پوڑاندی دا خیبر پختونخوا دا ٹانگ پولیسو دا پختون ژغورنی غورزنگ یو بل مخکخ ڈاکٹر سید عالم پر اتلسم جنوری پر ڈیر اسماعیل خان کی نیولے دے او دا ٹانگ پولیسو ویلی وو چے ڈاکٹر سید عالم مسیدی دا 2019 کال پر دو مقدموں کے گرفتار کرے نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو رازو یو بلې موضوع تھا د خیبر انتظامی چارواکو او ویلی چې امنیتی ځواکونو په ترانسپورټرانو سوداګرانو باندې غږ کړي چې د فبرری د 28 نبا پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي دوی وایي سو وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده خو اوس په داسې نه وي ترانسپورټران او سوداګران وایي له نوو شرطونو سره بای مشکلات لا نور هم زیات شي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری نه اورو
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د رانوتو په وخت ویزا لازمی وي انتظامی چارواکی وایي چې څو وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې و او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورت باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول خو اوس به ویزا لګوي پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیاد کړي د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وای
ډیر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره دا وز دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبین کسٹم تیار کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارتو مولیاړي ټول ورځ درم پی سی ټوکی ناسي کارونه اخلاصي زون په دین پوهاږو چې اخر څه کیږي نرمی نشته بنیاد مور زیاته چې دوی لګ نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشي کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفا چې کوم وګداران خلک او څه پور صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالي لامل مالو نظر نه کلیر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زراله هوارې کړي
دا څه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټي هم په کلیرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نت هم کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو غنټې دی هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مورسږي په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2016 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیر په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و او په محدود کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان وو خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شو ترانسپورټران او سوداګر وای چې شپږ میاشتو پورې دوامدار سختې ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرې وتلی او تر اوسه دغه اثرات برقرار دي ترانسپورټران او سوداګر وایي چې په خوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 300 گاډي وړېدل خو اوس دغه شمیره 300 تر ټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ور سره رقم شوای. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختی د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس واکسینو د اخیستو خبرې روانې کړې دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 100,000 خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو، د صحت کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي، خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې د کړي ځکه چې د کورونا وایرس ته درېمې څپې ویره لیدل کیږي. نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په 6 نیټه خبری کانفرنس کې د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د کورونا واکسینو لپاره یې د دوو کمپنو کنساینو او ساینو فارم سره خبرې روانې دي چې به ترې 2 کروڑ د واکسین خوراکونه اخیستل کیږي او لومړی به تر د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شي.
جنوري سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے
دی وی د جنوري نه د یو دیرشم مارچ پورې چې کوم وخت دی په دې کې به ان شاء الله 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شو او لدی روستو با بیا نور زیات واکسین تر لاسه کړو. د نوموړي په خبرو لومړی به دا واکسین ډاکټرانو، نرسانو او نورې طبي عملی ته ورکول کیږي او لدی روستو به د 50-60 کالو زیات عمر کسانو او بیا به نورو خلکو ته وړیا ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د سرکاري هسپتال پیمس د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی وویل پکار ده چې حکومت په لومړی چپه کې خلکو ته دا واکسین ورکړی وي ځکه چې دا د دویم چپه هم په ختمېدو ده او امکان لري چې دریم چپه هم شروع شي.
ماهرین دا وی چې دریم چپه هم ممکنه ده او په ساوت افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوی ویریئنټ چې دی افریقن ویریئنټ چې دینو هغه هم راغلی دی. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په دې میاشت کې خدا نه خواسته کم دریم چپه چې دا شروع نشي نو موږ حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته ویکسین ورکول کیږي. زما په خیال دا حکومت چې دی دا سنجیده نه دی دې حواله سره په کار خدا و چې په هنګامي بنیادونو باندې او ویکسین راوختلې وي او پاولنۍ مرحله کې چې کم د هیلت کیر پرووایډرز دي، کم ډاکټران دي، کم نرسان دي، کم ICUs کې کار کوي، کم په آیسولیشن کې کار کوي، هغه خلکو ته ورکړي وي.
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د 26 نیټې نه دویم چپه شروع شوې او د سرکاري شمیرې تر مخه په دې دویم چپه کې د جنوري د 6 نیټې پورې په 40 غنټو کې د کورونا له وجې 300 کسان مړه شوي او 1,202 په دې اخته شوي. درنګ په مجموعي ډول د کورونا د اخته کسانو شمیره 540,103 ته رسیدلې. 1,103 کسان ترې مړه شوي او 411,510 بیرته رغېدلی.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو دا اوریدونکو پرون په پیښور باچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پاله تحریک د سلکلن جشن پرانیست وکړه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال رادیو ته وویل چې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه به هم په پیښور کې ولویه جلسه کوي او د سلکلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساينسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم تر سره کیږي. تفصیل لپاره خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
د جنوري په 6 نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستور تر سره شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 3 نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک لین په اړه یو لویه جلسه ترسره کوي.
روزانہ زمنگ مختلف پروگراموں نے دی دیکھے مشاعرے دی دیکھے سیمیناروں نے دی اور دیکھے پتی رشتم تاریخ زمنگ داغی پیات کے غٹا جلسہ دا دسل کال مبارزہ چتا است پتہ ر بچا خان بابر دی بنیاد چھ خو اگ وقت کے غریب پختنوں دا بار ر تعلیم پلا رہے خو نن الحمدللہ عوامین شل پارٹی دا بچا خان سکول دا بچا خان فست شکل لاندے لگیا دا اگ سکولوں نہ چلے او دے تحریک چ دے قام ل کم سرمایہ ور کڑے دا تعلیم خور کڑے دا دغ تعلیم انشاءاللہ دا بچا خان بابا دے نظریے رو منے پوڑے دا او دا جند بنیاد دا عدم تشدد لار پ انشاءاللہ خپلو دا دوانا فلسفه بدا بابا پیوزه روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پختون قام پرمختګ
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سنګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وای اصلاح الافغانا هغه لومړی د پختونو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کې خودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پختون ملت پال تحریک سلکلن جشن المنزی
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی وو دا د پختونخوا لومبی تنظیم وو چې دې پختنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مدګار تنظیم کې ارتقائی طور بدل شو بیا نیشنل عوامی پارٹی کې بدل شو بیا نیشنل ډیموکریټک پارٹی کې بدل شو نن دا د عوامی نیشنل پارٹی په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخ هم لري ټولنیز اړخ هم لري تعلیمي اړخ هم لري اقتصادي اړخ هم لري
د عوامی نیشنل ګوند مشران وای روان کال به په بیلابیل سیمو کې د ملت پال تحریک د کلتوري سیاسي تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري
مشال رادیو تا غوږی اوریدونکو په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو د لاس رسی قانون اشته دی چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي نو کولی شي چې د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمونو تورونو او تورونو غیب کړل شوي وو په دې اړه نور تفصیل بشیر کوخناور
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي ته همدې دفعې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 3 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولای شي په دې اړه پین دی پلاس کرا واخلی په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکارې چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څرنګه لګي په دې کې شفافیت شته نشته هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي درخواست یې ورکړو په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو په هغه بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوه ش ورځو کې معلومات غوښتونکو ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي. خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړ شو کسانو د مندل لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې د عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي د هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی مې استعمالیږي په فوجداري کې به مې استعمالیږي په انکم ټیکس او کسٹم کې به مې استعمالیږي په عامو دفترو کې اسسټنټ کمشنر ڈپٹی کمشنر سره به مې استعمالیږي په ریوینیو کې به مې استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ او رور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو. ولکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ لري چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي په ریډیو په پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن د جنوري په 14 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1588 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي. او
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د 400 په باچا خان پوهنتون د ترهګری بریټ پرون 15 کال پوره شول. په دې مناسبت سره په پوهنتون کې و د سترو شو چې په کیسه کونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد ګډون وک په دغه بریټ کې شاوخه سوار لستکونکو په شمول اتل لس کسان بجل شو بو. په اړه نور تفصیل شبیر احمد جان نو
2018 کې په باچا خان پوهنتون 400 د وسلوال یو بریټ داس دکونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول اتل لس کسان وجلی وو. دغه وجل شوی د کونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 14 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او د کونکو لخوا په یادګار ګلدستې هم کې خو دې شوی او ختم قران او د واګان هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته ویل چې هم د زدکړو او قلم د لارې د ترهګرۍ مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې د وخت پوهنتون خو محفوظ دی.
زه په دې ډیر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي دې هر څه باوجود دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي سبق له هم راځي او هر قسمه چې کوم دي ته سکیورټي اسره ده یونیورسيټي نه ګرځي پر سکیورټي ټاور زم شته اف سی مزه ده کې برتره نو اس څه ده سکیورټي ایشو ماته نه خري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خو بده پوي شي او هغه په خو او بد کې تمیز وکي اخر به ان شاء الله دا د شتګردي او د هغه سره
دا پوهنتون یو زدهکوونکی عبدالباسط وایي چې دا پیښه او دغه ملګري د هیرولو نه دي. خو هم د دغه یاد سری سری دوی به کله هم د خپل د زده کړو بنیادي حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او نو غمنځر جی زبا پدې خبره تاسو ته دغه شوم معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زمونږ دغې کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ته راځو ما هغه شانتي جذبه زړونو کې هغه شانتي اوچته ده چا نه یریږو نه چا نه برستو کیږو نه علم زمونږ ساتي دی منزل هم کامیابي دی خپل د معاشره کې به یو مقام جوړو هغو به سر اوچتو مور او پلارو به سر اوچتو خپل ډیګنیټي به جوړو انشاءالله دغه زمونږ عزم دی جی.
دغه برید کې ژوبل شوی د پوهنتون یو ساتونکي اقبال خپل د سترګو لیدل حال هم وایي خوایي چې د حکومت او پوهنتون لخوا ورسره مرستې په صحیح ډول نه دی شوی.
20 جنوري 2016 باندې تزه سکیورټی ګارد ډیوټي می کوله او په کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ځای کې رول دی سره لومبي دزې سما شوی دی. لومبي زخمی شویم زم دلته دونه ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګی چې د شتګرد کم سایډ نه راغلی دی. جی اګې نه بعد موږ چې زخمی شو ما خپل دا دغه قتل چیر دلته خو خلکو بچکول لپاره بل څه لار نشته. خو خلک په خپلو چغو سورو باندې دا کیچر دا پته نه لګی چې دهشتګرد دا ټول خلک کنفیوز وي لګي او مجي او دا ټول خلک تقریبا په سوونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړي دي. یاره جی سونه پورې چې تاسو کتلې دي پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په خلکو باندې اټیک شوی دی. هغې ته تر نن ساعته پورې هغه مراعات ملاویږي د هغې علاجونه په بار ملکونو کې کیږي. جی موږ ته هغه شان ریسپانس حکومت هم رانه کړ او خپل اډمنسٹریشن
دا د ونرا چې 2018 جنوري په شلمه طالب وسلوالو په پوهنتون سهار وختي په داسې حال کې برید کړو چې د کونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خان عبدالغفار خان بچا خان د کلیزی په موقع د امن مشارې تابع کړو او د برید کې اتل لسکسان وجل شوی او یو شمیر ژوبل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو